سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوینه د خالي ورځ د 2013 میلادي کال د فروری دریمه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې مزه عبدالحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله وس. په دې ګړي کې د پاکستاني پلاوی افغانستان ته تک په دې اړه څېړنه د قبایلي سمو د خلکو د پاکستان پریس د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي درنه او دا شمېر یو شمېر نور رپورټونه هم درته لرو او د روښانه مستقبل او بختر سورین په دې پروګرام کې شامل دي. خو په پیل کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان د لوړ رتبه کاري ډلو ګډه غونډه به نن کابل کې کیږي. د افغانستان نه د شمالي وزیرستان د کډوالو واپسی بعد رواني میاشتې شپږم نیټې نه شروع کیږي. امریکا وایي چې د ټیټي کچې نورې اټمي نوې وسلې جوړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې نن د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا کوي او د هغه هیواد د ملکي او پوځي ادارو یو شمېر لوړ رتبه چارواکي به پکې وي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی د مخکنی توافق پر اساس او د هغو خبرو د دوام لپاره کابل ته ځي چې د افغانستان د کورونو چارو وزیر او د ملي امنیت ادارې رئیس پاکستان ته په سفر کې پیل کړی وي. له دې پلاوي سره د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګوري کابل ته د پاکستاني پلاوي تر سفر یو ورځ مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل مذاکرې او پروسې د کاغذ پر مخ خبرې دي. د افغانستان ولس واضح او عملي اقدام غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په میډیټرینین سمندر کې د بیړۍ اوړېدو په پیښه کې د 1100 پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټر باندې خپور شوی بیان کې کړې ده. او دیتوي چې په طرابلس کې د پاکستان سفارتخانه په دې لړ کې خپل کار پیل کړی او څنګه چې تفصیلات را مخته کیږي نو د مړو شوو کسانو شناخت به په ډاګه کړل شي. بلخوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې ویره ده په میډیټرینین سمندر کې د یوې بیړۍ اوړېدو له کبله لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. تېره ورځ د یادې شوې ادارې لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 90 پناه غوښتونکي هغه مهال ډوب شوي دي چې د لیبیا سواحلو سره نږدې یوه بیړۍ ډوبه شوه. دغه بیړۍ یورپ ته روانه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې عدلیه د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. تېره ورځ کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي شریف زیاته کړه عدلیه د خپل مرتبه او احترام تر څنګ د نورو خلکو د احترام هم وکړي. د ستر عدالت یو قاضي زما پر ضد د مقدمې پر مهال تبصره وکړه چې موږ وزیر اعظم هم راغوښتی شو او هغه ته دې معلومه وي چې په اډیاله جیل کې ډېر ځای خالي دی. دا د یو فرد نه بلکې د وزیر اعظم د سوکۍ توهین و. د کراچۍ د غونډې ته نواز شریف زیاته کړه چې قاضیان کله ماته د مافیا او کله د ګاډ فادر القابات راکوي. دا په داسې حال کې ده چې د نواز شریف او د هغه د ګوند سره د تعلق لرونکو پر ضد عدالت د توهین کولو په لړ کې نوټس جاری کړی دی. د افغانستان خوست کې مشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لړۍ به د شپږمې فروری نه پیلېږي. په فاټا سیکټریټ کې د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ایف ډی ایم ای مشر عادل دهور مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د دغو کډوالو خپلو سیمو ته د ستنېدو دویمه لړۍ کې به د افغانستان نه 3301 یو کم دیرش کورنۍ راوستل کیږي. د عادل دهور په خبره دغه ټولې کورنۍ به د غلام خان له لارې راوستل کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. په اسلام آباد کې د نقیب محسود د ماورای عدالت د وجنې پر ضد د احتجاجي ناشته په نن درېمه ورځ هم دوام لري. د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د یو شمېر سازمانونو، سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو د احتجاجي ناشته د نقیب محسود د وجنې پر ضد د سند پولیسو د پخواني افسر راوان وار د نیولو او عدالتي پلټنو غوښتنه کوي. نقیب محسود په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په یوه مبینه مقابله کې وجل شوی وو چې پولیسو دعوا کړې وه چې هغه د وسلوالو طالبانو سره تعلق لري، خو دغه خبره بیا دروغ ثابته شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس په ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا پوځ د افغانانو تر څنګ ولاړ دی. ښاغلي غنی پرون په ټویټر ولیکل چې مایک پنس ته یې څرګنده کړې چې په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو له لارې د سولې او جګړې ګټلو ته کلک تعهد لري. غنی له مایک پنس سره د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه په یو بل ټویټ کې ویلي چې په کابل کې وروستۍ ترهګري دي حملی د افغانستان لپاره پر امریکا د سپتمبر د 11مې د ترهګری حمله په سیر و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ډونلډ ټرمپ اداره غواړي چې د هغه هیواد ایټمی وسلې نوي کړي او د ټیټی کچې نوی ایټمی وسلې جوړې کړي. د امریکا حکومت دا کار تر ډیره حده د روس د هغو فعالیتونو په وړاندې په غبرګون کې کوي چې په وروستو کلونو کې کړی دی. د امریکا د ایټمی پروګرامونو وضعیت ته بیا کتنه کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د امریکا د دفاع وزارت هغو پلانونو ته کتنه شوې چې د ایټمی وسلو په ارتباط یې لري. دا له 2013 میلادي کال راهیسې اول وار دی چې د امریکا پوځ په راتلونکو لسیزو کې د ایټمی حملو د ګواښ په اړه خپل لیدلوری بیانوي. د امریکا د دفاع وزیر د ایټمی پروګرامونو په بیا کتنه کې چې په 15 مخونو کې خبره شوې لیکلي چې دا د روس د ستراتیژیو د هغه هیواد د باورونو د ماهیت او د روس د هغو هڅو ځواب دی چې په وروستو کلونو کې د خپلو پوځي قابلیتونو د پراخولو لپاره کوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. له هغه یو ورځ وروسته چې افغان ولسمشر پاکستان د طالبانو مرکز وبلل او له اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د واضح اقدام غوښتنه وکړه، د پاکستان یو لوړ پوړی پلاوی نن کابل ته رسېږي. شي د پاکستان یو کارپوه څه وړاندیز کوي.
پاکستان ته پکار دی چې افغانان چې سي د ریس ډیمانډ دی هغه د پوره کوي. ورته چې راضا وګورئ تاسو شک دی ورنه لرکي او هغه سره د ښه تعلقات ساتي.
په اونیز پروګرام روشانه مستقبل کې له یو ځوان سره خبرې کوو چې لوړې زده کړې کړي او په خپل کلي وطن کې د تعلیم لپاره کار کوي.
څوارلس کلونه سوشل ورک سره تړلې یم. خپل کلي کې چاپېر چل کې د امن د سوکالۍ د تعلیم خورولو کوششونه زما د ژوند حصه ده.
او په اونیز پروګرام باختر ستور کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په جلال آباد کې د باچا خان د په اړه د یو تصویري نندارتون حالم درکو.
د باچا خان یو میسج چې دی هغه په تصویر کې په انځور کې ایښی دی او د هغه یو فلسفه په دې کې راګیره کړې ده. د هر تصویر سره خپل خپل قصه تړلې ده.
یو شمېر نور رپورټونه درته اورو له مشال ډیډو سره اوسه. او سم د خبرونی د فایل رپورت په کابل کې نن د 15 پاک افغان کاری ډلو غونډه په داسې وخت پیل شي چې یو افغان ولسمشر شپانی پر اسلام آباد ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد عملی اقدام وکړي. نو بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویند ویلي چې هیواد به په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي، خو باید چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار ډلې د پناهګاهو له منځه وړلو ته پاملرنه وسي. تفصیل د اسرار محمد په دې رپورټ کې.
په کابل کې نن د 15 پاک افغان کاری ډلو لومبۍ غونډه په داسې وخت کېږي چې که یو خوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان د طالبانو مرکز بللی، نو بلخوا پاکستان بیا ویلي دي چې طالبان په افغانستان کې دومره زی او ملاتړ لري چې د پاکستاني ځمکې کارولو ته اړتیا نه لري. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل ویل
مونږ د طالبانو یا حقانی ډلې د ملاتړ او هغو ته د خپل ځمکې کارولو د اجازه ورکولو هر قسمه تورونه ردوو. پاکستان په خپل ځمکه د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کوي. دا زموږ هوډ دی چې په هر شکل او عمل کې موجوده ترهګري به له منځه وړو. ټول نړیوال راپورونه چې پکې د امریکا هغه هم شامل دي ښایي چې د افغانستان یو غټه برخه د داعش تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په څیر ترهګر ډلې د خپلو پټنځینو په توګه کاروي. په افغانستان کې د امنیتي ناکامیو تور په پاکستان لګول سمه خبره نه ده، په ځانګړي توګه کله چې د دې عناصرو لپاره په هیواد دننه دومره پراخه ځای او ملاتړ موجود دی.
د پاکستان د بنو چارو وزارت ویان محمد فیصل وایي چې پاکستان ترګریز جنگ کې ډېر مهم رول لوبولی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پاکستان د طالبانو مرکز بللی او پر اسلام آباد یې ټینګار کړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړي. پرون افغان ولس ته په خپل وینا کې محمد اشرف غنی وویل چې پاکستاني چارواکو ته یې د وسلوالو بشپړ فهرست ورکړی دی.
ما منتظر اقدام هستیم.
موږ د پاکستان لخوا عملی ګامونو پورته کولو ته انتظار کوو. خبرې او پروسه تش د کاغذ پر مخ دي او افغان ولس د اقدام او سرګنده ګام اخستلو غوښتنه کوي.
و مشخصه ملت افغانستان تقاضا دارد.
بلخوا د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند محمد فیصل د جمعې په ورځ ویل چې هیواد به یې په هر قسمه باوري معلوماتو کاروایی کوي.
آنګوینګ سیټي اپریشن رد الفساد،
د ترهګرۍ پر ضد روان رد الفساد عملیاتو له پاکستان ترهګر عناصر ختم کړي دي، په ځانګړې توګه تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکه. د حقانی شبکې پر ضد اقداماتو کې له وزیرستان د ترهګرو کیمپونو ختمول، ترهګرو ته طبي مرستې بندول او د هغوی مالی او تربیتی کیمپونه له منځه وړل شامل دي. پاکستان له سباندې او یا هیوادونو سره استخباراتو شریکولو ته دوام ورکړي او دې ته مهم دوام ورکړي چې د تحریک طالبان افغانستان او حقانی شبکې مشکوک عناصر د افغانستان پر ضد د ترهګریز فعالیتونو لپاره د پاکستان ځمکه استعمال
نکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او بیا د پاکستان د بنو چارو وزارت ویاند یاد سرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د جنوري په میاشت کې په کابل او جلال آباد کې لوی بریدونه وشول چې پکې د بهرنیو وګړو په ګډون لسګونه افغانان مړه او ژوبل شول. د ځینو حملو ذمواري طالبانو او د ځینو یې اسلامي دولت ډلې منلې. تر حملو وروسته امریکا پر پاکستان غږ وکړ چې سمدستي دې هغه وسلوال طالبان ونیسي او یا دې پر ضد اقدامات وکړي چې په دې حملو کې لاس لري. بلخوا له دې حملو پس د شورو په ورځو اسلام آباد ته تللي افغان پلاوي ویلي دي چې پاکستاني چارواکو ته یې په دغه هیواد کې د طالبانو او حقانی شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي چې په هیڅ وجه انکار ترې نشي کېدی او باید په وړاندې اقدام وکړي. افغان چارواکي وایي تمه ده هغه پاکستاني پلاوي چې نن په کابل کې د 15 پاک افغان کریډلو په لومبۍ غونډه کې ګډون کوي د افغان حکومت د وروستي غوښتنو په اړه به وروستي معلومات له دوی سره شریک کړي.
داود اسرائیل محمد رپورٹ هم د افغانستان سره تړلی یو بل موضوع د غدا چې اف پی خبري اجانس رپورٹ ورکړي چې افغان او چینایي چارواکي د افغانستان په غرنی سیمه واخان کې د پوجاړي پر جوړولو خبري اترې کوي. دا اجانس په وینا ځای خلکو په دغه سیمه کې افغان او چینایي ځواکونه د ګډې ګزمې پر مهال لیدلې دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت مشال لیډو ته ویلي چې چین افغان حکومت ته یوازې د پوځي اډې جوړولو لپاره د مالي مرستې وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبریال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف پی خبري اجانس لیکي افغان چارواکو د واخان خلکو ته ویلي و چې چینایي پوځیانو ته به نږدې نه ورځي او نه به له هغوی سره خبرې کوي. د عبدالرشید په نامه یو قرغیز مشر وایي چې هغه په دې ولسوالۍ کې داسې ګاډي لیدلي چې د چین بیرغونه پر پیدل. واخان د افغانستان د شمال ختیځ بدخشان ولایت ولسوالۍ ده چې د هیواد په کونج کې د یوې اوږدې ترانګې په بڼه موقعیت لري. دا یخه او غرنۍ سیمه ده چې د چین له سینکیانګ سیمې سره ګډه پوله لري. دا سیمه د افغانستان له نورو برخو ډیره لري پرته ده او اوسیدونکي یې په دې هیواد کې له روان کړکېچ څخه ناخبره دي. که څه هم په دې سیمه کې امن دی خو ځایي اوسیدونکي د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. خو اوس چینی چارواکي ویره لري چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ جلاوطنه اویغور وسلوال له واخان څخه سینکیانګ ته داخلیږي او هلته بریدونه کوي. ځینو شنونکو اف پی خبري اجانس ته ویلي دي چې چین دا اندېښنه هم لري چې له عراق او شام څخه وتلي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي د منځنۍ آسیا له لارې افغانستان ته داخلېدلی سي او بیا وروسته د واخان له لارې چین ته ځان رسولی سي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري د جمعې په ورځ مشال رادیو ته ویل چې چین یوازې د مرستو وړاندیز ورته کړی دی.
د چین هیواد یو ځل زموږ سره مذاکرات کړي وو، په هغه کې ویلي وو کچېرې تاسو غواړئ د اقتصادي مرستې په توګه موږ تاسو ته مصارف د یوې لوا درکولی شو، که تاسو چیرې هر چېرته جوړوئ. نو دا په دې معنی نه ده چې اوپیگا جوړي یا مثلا کوم لوا جوړي،
د افغانستان دفاع وزارت وار لمخه په بدخشان ولایت کې یو پوځي لیوا لري. د نوموړي په خبره افغان حکومت کولای سي چې هلته بل لیوا جوړ کړي، خو تر دې دمه حتمی پریکړه نه ده کړې. بلخه په کابل کې د سیمو چارو شنونکي ودیر ساپی وای چې گاونډي هیوادونه دي پر خپل پلو امنیت ټینګ کړي او په افغانستان کې دي ل خپل پوځي حضور څخه ډډه وکړي.
لارې دا نه ده چې هر گاونډي به زما د خپل ولایت لارې نه د امنیتي لومړیتوب لري، نو هغوی دې راشي خپل اسکر دې راوړي هلته دې واچوي، لکه د زامبي هغې غوندې د ځان د امنیت دپاره زبا په خاوره کې تاسیس کړي. دا قطن دی نړیوالو پرنسپلو د حقوقي پرنسپلو برخلاف یو کار دی. دا باید د افغانستان سره په موافقې افغاني کنداک یا فرقه چې دوی مطمئن اوسي چې د واخان نه به خطر ورته نه پېښېږي، هغه به د افغانستان حکومت ورته واچوي، مصارف دې ورته چین ورکړي.
د چینایي او افغان چارواکو ترمنځ خبرې اترې په داسې حال کې سوي چې د چین ولسمشر ژی جن پینګ په سیمه کې د اقتصادي پانګونې پراخه منصوبه لري او په دې لړ کې په سوهیلي آسیا کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په نامه پروژه دوام لري چې ټول لګښت یې 450 بلیون ډالر دی. چین د خوندي سیمو په لټه کې دی ترڅو خپل اقتصادي پروژې پر وخت او اسانۍ سره بشپړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو وری او سم رازو یو د په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد روان احتجاجي ناستې ده. په اسلام آباد کې نن په درېمه ورځ باندې هم د قبایلي سیمو او نورو پښتنو سیمو راغلي احتجاج کوونکي په درنه کوي. دوی غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود د وژنې په تورن پولیس افسر راو انور ده ونیسي. راو انور لا هم روپوشه دی او سپریم کورټ پولیسو ته د هغه د نیولو لپاره لس ورځې وخت ورکړی دی. دا چې نن ورځ هلته څه روان دي زموږ همکار په دې اړه راته تفصیل راکړی دی.
دا وخت کوم پرلط چوالی دی د نقیب الله مسعود د مورای عدالت قتل په بارخ شي او د هغه د قتلونو د نیول د غوښتنه سره د اسلام آباد د پریس کلب نیشنل پریس کلب په مخامخ په داسې تېر ماښوم په زرګونه باندې قبایلیون او نور پښتونه را جمع شوي وو او دلته تقریرونه کېدل، خبرې کېدلې او ډېر جوش او خروش وه. او په دغه کښې د ټولو نه اول قبایلي مشرون سټیج ته راوبلل شول، هغوی خبرې اترې وکړلې. او د دې نه علاوه اوس دا وخت لږ کافي ده، خو بیا هغه چې کوم قبایلیانو دلته شپه تېره کړې ده یا شپه یې کړې وه هغه دلته په سلګونه شمېر کښې موجود وه. او دغه چې کوم قبایلیون دي په دا کښې اکثریت د ژڼیو دی، د ځوانانو دی، د دلته چې د کوم تمبو لګېدلی دی په دې کښې پراته وو. او د دې نه علاوه ځینو نورو قبایلیانو ځان ته خپل تمبوان یا ټنټونه راوړي دي، په هغه کښې شپه تېروي. او اوس دا وخت ورو په ورو باندې څلور څلور پنځه پنځه او د دې نه زیات ډالې ډالې خلک د مختلفو طرفو نه په اسلام آباد شي راځي، دا د پرلط ځای ته ځان را رسوي.
تاسو د دې درنې په اړه معلومات اوریدل. دا درنه د پرون نه ابله ورځ پیل شوه او هغه وخت پیل شوه چې له ټانکه څخه یو کاروان را رهي شو او بیا له کوهاټ پېښور چارسدي مردان څخه تېرېدی او په اسلام آباد کې پریس کلب مخې ته د یو جلسي شکل اختیار کوي. په اسلام آباد کې هم د دغو تحریک غړي او نور پښتانه ځوانان دا ګیله کوي چې د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی احتجاج ته څه خاص پاملرنه نه ده کړې لکه څنګه چې په کار وه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د پاکستان میډیا دا چلند د ریاست په تاوان ګڼي. د پښتنو خبریالانو سازمان وایي داسې ښکاري چې د پښتنو ستونزې د پاکستان میډیا په لومړیتوبونو کې نه راځي. بوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د روان دي احتجاج مخکشان وای د پاکستان ټي وي چینلونو د دوی پرلط یا احتجاجي ناسته له پامه غورځولې ده. د یاد احتجاج یو مشر منظور محسود بیگا مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد کې چې نور ډلې احتجاج کوي نو د پاکستان ټي وي چینلونه هغوی په ژوندۍ بڼه شپه او ورځ ښکاره کوي.
مونږ خپل چې کوم پښتانه دي دا کوم زمونږ خلک دي دغه په سوشل میډیا باندې لګیا دي، مطلب فیسبوک باندې، ټویټر باندې، او د پاکستان چې کومه میډیا ده لکه دغه مونږ ته بالکل کوریج نه راکوي. مونږ ناست یو دلته زیاته هم راغلي دي خو دوی کوریج بالکل نشته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نومیالي مدني فعال جبران ناصر مشال رادیو ته وویل د پاکستانی میډیا دا چلند د ریاست په تاوان دی.
جو نیشنل میڈیا ہے وہ اشتہاری کیمپین چلاتا ہے.
د پاکستان میڈیا د قبائلی سیمو پاڑا اشتہارو نه چلوي، ل نورو سیمو خلق راولی او د قبائلی سیمو پاڑا باسونو پکوي، خو چې د قبائلی سیمو خپل خلق اسلام آباد تراسی او دلته د خپل ستونزو د هواری لپاره احتجاج کوي نو دوی لپام وغورځوي. د پښتنو خبریالانو سازمان پښتون جرنالیست اسوسییشن مشر افتخار مشوانی مشال رادیو ته وویل د دې احتجاجي ناستی د مشرانو د نیوکه پر ځای ده.
دا حقیقت دی زمګه چې کوم میډیا دا اگر نان ایشوز باندې خو خبرې کوي او ایون مطلب پولیټیکل چې کوم څومره دلته کې ګیدرنګ کیږي یا پولیټیکل ایکټیویټیز کیږي یا ته هو ٹھیک ٹھاک کوریج ورکړي، لیکن داسې ایشوز چې کوم زمګه دا فاټا شو ایده یا پښتونخوا دی هلته کې داسې قسم د خلکو بنیادی مسائل دي، د بنیادی انساني حقوق مسائل دي، په هغه باندې چې کوم زمګه میډیا دا هغه بالکل په هغه باندې توجه نه ورکړي.
افتخار مشوانی ویل دوی نه پوهیږي چې د پاکستان میډیا ولې داسې کوي، خو جبران ناصریا ځینې ممکنه وجوهات په ډاګه کړل. شاید لدی قبل اینش کار کوي چې د نقیب مسعود د مسلې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې د شخو ماینونو او رکړلسو کسانو په اړه خبرې کیږي، کوم چې د قبایلی سیمو په ګډون د ټول پاکستان مسله ده. چې موږ کله په زور د رکړلسو خلکو په اړه خبرې کوو نو د پاکستان ځینې ادارې په دې خبر کیږي. نو زما په خیال چې همدغه وجوهات دي چې په اسلام آباد کې دغه احتجاج لپام غورځول سوی دی او یا ډیر محدود ښکارا
کوي.
که څه هم یو شمیر ورځپاڼو د دې احتجاج په اړه رپورټونه خپاره کړي دي، خو د احتجاج مشران وایي که پاکستانی میډیا رښتیا هم د جورنالیزم اصول په پام کې نیسي او به طرفه خبریالي کوي نو دې د دوی احتجاج همغه سي په ژوندۍ باندې د ملک خلکو ته وشي لکه څنګه چې د نورو ډلو هغه ښکارا کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د عدالتونو احترام کوي خو عدالتونه هم د خلکو عزت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې کیږي. هغه دا هم ویلي چې په پاکستان کې د جمهوریت راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي نواز شریف چې له کله لرې کړل سوی دي له هغه وخته د عدالت پر ضد ویناو ته دوام ورکړی، خو د قانونو چارو کارپوه بیا د نواز شریف دې ویناو ته په بل نظر ګوري. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د پاکستان لری کړل سوی وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ماښام په کراچۍ کې یو غونډې ته په وینا کې ویلي د ملک نظام داسې نسي چلېدای چې ادارې دې له خپلو چوکاټونو تجاوز وکړي. نواز شریف وویل له وفاقي او صوبایي حکومتونو څخه د واک اخیستلو هڅې روانې دي. د زیاته کړه چې دا وخت په ځانګړې توګه د وزیر اعظم چوکۍ مفلوجه سوې ده. د وزیر اعظم او وفاقي کابینې حیثیت دا پاته سوی دی چې هغوی یو انتظامی چارواکی نیسي ګمارلی. په دې وروستیو کې له وزیر اعظم او وزیر اعلی څخه دا واک هم واخیستل سو چې هغوی دې پر یو مهمه مسله جوډیشل کمیشن جوړ کړي. که چیرې د ریاست یو ستن د بل ستنې لاس پرې وروتړي او شل یې کړي نو به د ریاست نظام څنګه چلیږي او د عین واکمنی به څنګه عملي کیږي؟ نواز شریف وویل د عدالتونو د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې ده او پر دې باور لري چې عدلیه باید آزاد وي. په دې کې شک نشته چې آزاد عدلیه د یو مهذب ریاست لپاره اړینه ده. ما د دې لپاره عملی مبارزه کړې ده. زه منم چې د عدلیه احترام ضروری دی، خو دا هم ضروری ده چې عدلیه دې د خپلې مرتبې او وقار په پام کې نیولو سره د نورو د عزت نفس خیال هم وساتي. نواز شریف په پاکستان کې په جمهوریت توګه د ټاکل سوی وزیر اعظم احترام نه کېدو ته په اشاره یو بیل وړاندې کړ.
جج صاحب نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو بھی
یو جج صاحب بوئل اوچی مج وزیر اعظم صاحب راغشتلائی سو او وزیر اعظم تھا باید دا ہم معلوم ہوئی چھ پ اڈیالا جیل کے ڈیر جائے خالی دے دا د یو فرد نہ زمانہ بلکہ دا وزیر اعظم دا چوکی توہین دے
منصب کی توہین تھی.
نواز شریف ویل پا دی اڑیا د هغه وخت چیف جسٹس انور ظهیر جمالی ته لیک لیږلی وو خو هغه هیڅ جواب نه ورکړی. جسٹس انور ظهیر جمالی په هغه وخت کې د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضی وو چې کله یاد عدالت د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه نواز شریف له دندې لرې کړی وو. د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان تحریک انصاف مشران وای نواز شریف چې لکه عدالت نه اهل کړی دی له هغه وخت د عدلی پر ضد ویناوي کوي. خو د پاکستان په خوانی لوی څارنوال قاضی انور وای په بې احترامي او تنقید کولو کې فرق دی. قاضی انور مشال رړی ته ویل د نواز شریف هغه وینا پر ځای ده چې د جمعې په ماښام یې په کراچۍ کې د وکیلانو غونډې ته کړې ده.
آئینی حدود جو پی جانی ٹھیک دے سے عدلیہ دے توازن اٹھاتی عدلیہ دے برابر انصاف کی
دا په داسې حال کې دی چې د نواز شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر پر ضد د پاکستان د سپریم کورټ په امر دا وخت په احتساب عدالت کې مقدمه روانه دي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا په بونو کې نرشزیان تور لګوي چې پولیس ورته ویلي چې په ودونو او د ټنګ ټکور په بانډارونو کې دی ګډون نه کوي. د نرشزیانو اتحادیې مشر رانی بیبی له مشالېډو سره په خبرو کې دا وکړه چې پولیس ورته حکم کړی چې ژر پریږدي او که یې نه پریږدي نو بیا دی بنو پریږدي. پولیس دا تورونه ردوي. د مجید بابر رپورټ اورو.
په بنو کې د خواجه سراو د اتحادیې مشر رانی بیبی تور لګوي چې د سیمې پولیسو ورته ویلي دي چې ګیری پرېږدي او که ګیری مو پرې نه خوده نو بیا بنو پرېږدي. مشال ریډیو چې کله د رانی بیبی او د هغې نور ملګرو نه د هغه پولیس مشر یا بل پولیس والا پوښتنه وکړه نو هغې خو د چانوم وانه خستو خو زیاته یې کړه.
دا غونډ پولیس والا مونږ ته ویل چې لکه وي دا کار پرېږدي دا دوه کال نه دا خبره شروع راکنه مونږ په دلته پروګرامونه بند شوي دي دوه کال نه دا پولیس والا مونږ ته
بنو کې د خواجه سراو د ټولنې یو بل غړي کومل بیا وایي چې سور د مخ کې په سبزی منډي سیمه کې د پولیسو په موجودګۍ کې د دوی د ملګرو دوه ډېرې وسوځول شوې او اوس ورته د ګیرو نه پریښودلو په صورت کې د بنو نه د بې دخلې دړه هم ورکړل شوې ده.
یعنی ټول ویلې دي څوک چې اونې بې دعوی چې مړه دا چار پرېږ دی تبلیغ ته لوړ شي او دا ولې چار کوي دا خو مش کاروبار دا دا خو مش ریس ګټي دا سره مش خپل کیر چوله جلای دا خو خبر نه دا خو مش ریس کړه دا هر څو کوی دا وی چې مړه دا شیخ شیونه پریش دی.
خو به بنو کی خبريال احسان خټک وایي چې د خواجه سراو په موسیقي پروګرامونو پابندي د پیښور های کورټ لګولې و.
هغه وخت چې کوم چیف جسټس پیښور های کورټ هغه دوست محمد خان د بنو سره تعلق لري او دغه اوریارانو مو په هغه وکی کې هغه مر شوی وو نو دا غي دا وجه چې د سر شاو های کورټ چې کوم دی د پروګرامونو مکمله پابندي لګول خو د وخت سره سره بیا په دې پابندي کې رورو نرمي شو کې به په میدانونو کې دل
بلخوا د بنو د پولیسو یو مشر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر عتیق حسین وایي چې د پولیسو لخوا خواجه سراو ته داسې هیڅ ډول دړکا یا حکم نه دی ورکړل شوی چې ګیری پرېږدي او یا لبنو ووزي.
پولیس خو هم نومان د پرکار کوي د خلکو ویلفیر د پرکار کوي دسې خبره چرته شته نه نو چې اوس مونږ د دې تردید کوو چې دسې خبره نشته ښه نو دې هیڅ قسم دو سره څه ثبوت نشته. دا خو مخکې میډیا ته پیش شوي وو دلته کې دو راغلي وو پیش شوي وو دو سره هیڅ قسم دسې ثبوت نشته مونږ ته هیڅ قسم ثبوت اوسه پورې نه دی پیش کړی. څه کوم لا کې پابندي وي هغه پولیس خو د قانون امپلیمنټیشن کوي لا کې څه کوم پابندي وي هغه لاؤڈ سپیکر ایکٹ لاندې هغه د پولیس ډیوټي دی اوټو موسټ ډیوټي دی دینا هټ کې پولیس ایکسټرا څه کار نه کوي کوم لا دی اکارډنګ ټو د لا کار کوي.
رانی بی بی وایي چې په بنو کې ټول 50 خواجه سرا ژوند کوي چې پکې د 15 تعلق د بنو او خواو شاسي مو سره دی او نور د پاکستان د بیلابیلو سیمونه د غلطا ورغلي دي.
په بنو کې نرشزیان وایي چې پولیس ورته د کار نه کولو حکم کړی خو پولیس وایي چې دوی دغه حکم نه دی کړی. او اوس هم 10:30 شوې. مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
ټاکل شوی چې نن د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پلاوی مشري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینا جنجوا کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دغه هیواد د سینټ د ټاکنو لپاره طریقې کار اعلان کړو. تیر ورځ د یاد کمیشن لخوا جاری کړل شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې نن تر 8 فروری پورې به په دې انتخاب کې برخه اخیستونکي امیدواران خپل اسناد جمع کولی شي. په 9 نیټه به د حتمی امیدوارانو فهرست جاری کیږي او انتخاب به د مارچ په 3 نیټه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په میډیټرینین سمندر کې د بیړۍ اوړېدو په پیښه کې د 11 پاکستانیانو د مړ کېدو اندېښنه ده. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل په خپل ټویټر پاڼه کې خپور شوی بیان کې کړی ده. بلخوا د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې ویره ده په میډیټرینین سمندر کې د یوې بیړۍ اوړېدو له کبله لږ تر لږه 90 کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره پاکستانیان دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي چې عدلیه دې د خپل عزت او احترام سره سره د نورو عزت او احترام هم وکړي. تیر ورځ کراچۍ کې د وکیلانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي شریف زیاته کړه چې د عدالت یو قاضي د هغه پر ضد د مقدمې پر مهال تبصره وکړه چې موږ وزیر اعظم هم راغوښتی شو او هغه ته دې معلومه وي چې په اډیاله جیل کې ډېر ځای خالي دی. افغانستان خوست کې مشتد شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ به د 6 فروری نه پیلېږي.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل. اوس هم 2:19 پروګرامونه روشانه مستقبل او باختر ستوري دفتر وړاندې کوو. اول به روشانه مستقبل واوري ورپسې به د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانې کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. کوم خلک چې د تعلیم او ترقۍ پر اساس پوه دي د نظر لري چې د یو ماشوم په لویدلو څومره وخت لګي، د غمره د هغه په یو خه او ګټور انسان جوړیدلو هم لګي. او دا راز به د یو انسان د ځوانیدلو په سیر یو تعلیم یافته او روخان فکره ټولنه هم مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا عبدالباقی عامر ګمریانی هم په دغه خلکو کې شامل دی چې خپل ځوان کولته یې د تعلیم رسولو کار ته ملاتړ لیدا. دی وایي د خیر خیګړی کارونو ته یې ژوند وقف کړی دی.
زه د 13 کلونو نه سوشل ورک سره تړلی یم. په پېښور یونیورسيټي نه ما په بزنس اډمینستریشن کې ماستر کړی دی او بیا مې مختلف کانسپټ ترانسفورمیشن د شوري ورولو او د امن راوستو کورسونه کړي دي په امریکا کې او پاکستان کې. زه رائټر یم، کله کله په اخبار کې کالم لیکم او یو کتاب زما د فلم بلیږي په نوم باندې د شاعرۍ کتاب شایع شو د کال 2003 کې او دا کتاب د کال 2003 سلور مختلفو تنظیمونو د کال د ټولو نغوره کتاب ګڼلې و. د خپل کلی کې چاپېر چل کې د امن
عامر ګمریانی لیکوال دی او د تعلیم په برخه کې هم ډیر کار کړی دی. دا مهال د سباون ایجوکیشن اکیډمي په نوم د یو سکول لپاره هلې ځلې کوي. دا چې دا سلسله یې څنګه شروع کړه نوموړی وایي،
یو تعلیمي اداره جوړول د وړوکوالي نه زما خوب او زما د پېشورانه نو چې کوم دی هغه دې سره تړلې دي. نو بیا تاسو پرنګي د دوستانو په هو سره ځای باندې ما یې کار دلا سوا چولو دې لپاره مې زمت برابر کا او کنستراکشن مو شروع کو. هم زمو کوشش دا دی چې موږ یو داسې تعلیمي دا بل ته جوړ کو چې هغه د عدم تشدد د مینې او محبت او د امن په اساس ولاړ وي او په دې خپل چل کې د عدم تشدد مینې محبت او چې کوم اقدار دي هغې ته فرو ورکړي او هغه چې کوم دی خواره کړي.
عامر ګمریانی نه مو پوښتلی هغه سرکاري او شخصي اسکولونه چې په معیاري تعلیم خورولو کې د ناکامۍ سره مخ دي سباون ایجوکیشن اکیډمي با د هغې نه څه فرق لري؟
د اسکول چې مونږ شروع کولو نو دې نه وړاندې مونږ دلته کې پورا یو کال تحقیق کړی دی په سرکاري اسکولونو او په پرایویټ اسکول دواړو باندې. زمونږ چې کوم مشاهده وه او کوم څیزونه زمونږ مخې ته راغلي وو هغه دا و چې یو خو دلته اسکولونه یو ویژن او مشن نه بغیر شروع شوي دي. اکثر چونکې ضرورت ډېر زیات دی سرکار هم حوصله افزایي کوي چې پرایویټ اسکولونه دې کولو شي نو په دې وجه باندې خلکو په خپلو کورونو کې دکانونو کې مارکیټونو کې پلازو کې خپل بندوبست روان کړي او اسکولونه جوړ کړي. نو دا سو ویژن او مشن یې په شا باندې نه وي. سباون ایجوکیشن اکیډمي زما خیال دی چې په دې علاقه کې لومبنی کوشش دی چې د یو خاص ویژن او مشن د لاندې ډیفاین ابجکټیوز مقاصد چې کوم دي هغه د لاندې به کار کوي.
دا چې دې لړکې دوی څه طریقه کار په پام کې لري نوموړي وویل
موږ کوشش کوو وړو ته یو داسې فضا ورکو چې هغه کې د هغوی حقوق تحفظ شي د هغې احترام وشي هغه مکمل شي او د ماشومانو چې کوم ارتقایي ضروریات وي د هغې د پرمختګ او د هغې د شخصیت د جوړښت هغه ارتقایي عواملو ته نظر وشي او یو داسې نسل تیار شي چې هغوی د سوسایټی ته او د خپلې معاشرې ته یو ښه افرادي قوت مهیا کړي او چې کوم چیلنجونو سره موږ نن مخ یو چې کوم مستقبل کې را روان دي څنګه دا چیلنجونه چې کوم دي دا واړه اکسپټ کړي او د دې ته ورته غړ شي او د دې مخنیوي وکړي او د خپل معاشره چې مدا د دې د سوکاله او د دې د ودانې لپاره کار وکړي.
عامر ګمریانی وای سباون ایجوکیشن اکیډمي نومې دغه سکول با په سیمه کې د نور سکولونو لپاره د لارښود کردار ولري. نوموړی وای ځینې شخصي سکولونه خلکو تشت کاروبار په مقصد جوړ کړي چې په نتیجه کې یې د علم رڼا خورېدل ډېر ګران شوې دي. عامر ګمریانی وای کوم خلک چې وس لري د هغوی بچي به هم په سباون ایجوکیشن اکیډمي کې په ډېره کمه خرچه د عالمی معیار تعلیم ترلاسه کړي.
شل فیصد ماشومان چې کوم دي هغه به د قربت لکیری نخته چې کوم خلک ژوند تیری دا غی نمونګه اخلو او دا غی تعلیم به مکمل فری وی دا غی دا سونه اخراجات چې د کوم دي تعلیمي سکول ته راتله یونیفارم کتابونه ټیوشن فی دا سیزونه به دا غی د پاره نه وی شل فیصد وړو د پاره مکمل فری ایجوکیشن دی او بیا په شل فیصد کې چې کوم دی شپېته فیصده به چې کوم دی هغه جینکۍ وي ماشومانې به وي او څلوېښت فیصده به هلکان وي ځکه چې له بده مرغه د زنانو تعلیم دپاره دلته کې ډېر کار نه کېږي. نو دغه سیزونه دي چې زما خیال دی چې دا دا ثابتوي چې دا یو کاروباري او یو بزنس دپاره دا هلې ځلې نه دي بلکې دا د تعلیم دپاره دي.
نوموړی وای دوی د ولسنا د مالی مرستو غوښتنه نه کوي خو د خپل وطن د پرمختګ په خاطر ترې اخلاقي ملاتړ ضرور غواړي. د دې تعلیمي منصوبې په اړه د یوې لنډې د مینه پس نور تفصیل هم درکو. مشال ډیر سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په شخصي کچا د معیاري تعلیم د خورولو په هڅو تفصیل درکو.
د پیښور سره د پښتون غړي کې د سباون اکیډمي په نوم د یو سکول حال درکو چې جوړونکو عامر ګمریانی یې د پښتون ولس د روخانه سباون سره تړلې بولی او په دې نظر ده چې په دې مشکل وخت کې د پښتنو توجه معیاري تعلیم ته پکار ده. نوموړی وایي د دې ادارې د څارنې لپاره یې یو بورډ آف ډایرکټرز هم جوړ کړی دی چې پکې د ژوند د بیلابیلو شعبو ماهرین شامل دي. په دوی کې ډاکټر اکمل خان د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
ما چې کوم دی سبق ویلې دی یو عام سکول نه ویلې دی خبره دا ده چې زه خپل هم چې کله په خپل سکول کې ټایم تیرولو او بیا چې کوم کالج کې نو ما دې سیزونه باندې ډېر فرق محسوس کولو چې مونږ ولا چې کوم سبق ولا سیستم دی کوم سکولونه دي کوم کالجونه دي ما خواهش و چې دا سیزونه پکې وی دا هم پکې وی دې د وجې نه مونږ نور هم خطر ګرځ شوی خو ډېرې کمیانې پکې وي نو هغه د وجې نه ماته خو دا محسوس کېدو چې داسې څه تعلیمي ادارې په کار دي زمونږ په خپلو علاقو کې چې هغه د کومې کمیانې دي څه مسلې دي زمونږ کالج کې دام پوره شي نو دې نه به ډېر ښه طلبه وځي او چې کوم دې والا طالبعلمان دي هغه به غټ وي نو ډېر ښه کسان به جوړ شي که نه ډېر ښه معاشرې دپاره به مفید وي او په خپله به هم چې کوم دی پروفیشنلي به هم څه یو خاص فیس کې چې کوم دی نور ملکونو سره ژوند مقابله چې کوم دی کولی شي
دا چې د یو ډاکټر په حیث د سباون اکیډمي د پرمختګ لپاره څه کردار لوبولی شي نوموړی وایي
خدا دې چې انسان بیمار شي راشي ته علاج وکړي او تعلیم داسې دی که نه چې دا بالکل د بنیادی چیز دی انتہائی بنیادی چیز دی باندې چې کوم دی هر یو چیز علاج کیږي موږ د صرف صحت علاج کوو د تعلیم باندې د صحت علاج هم کیږي دې باندې د روحاني علاج هم کیږي دې باندې داسې هم کیږي چې داسې تاسو ښه تعلیم ورکوئ سکولونو کې داسې به کېږي چې ماشومان بالکل بیماری کې به هم نه لکه دې دا یو قسم ته د طب علم که زه ورته وایم چې یو حصه دی او طب علا ډېره بهترینه حصه ده چې کوم ورته مونږ انګلیسکي پرایمري پریوینشن وایو چې مونږ کوشش دغه وکړو چې ماشومان یا خلک بالکل بیمار هم نه شي نو ډاکټر خو اصلي کې کار دا پکار دی چې بالکل مونږ دومره خلک اویر مونږ خلک دومره پوهېږو چې یاره داسې کوئ داسې مه کړه چې بالکل د بیمارېږي نه نو دا به چې کوم دی یو طب والا یو آخري درجه به وي نو چې کوم دی د سکول ته ټایم ورکوم دی from the institutions of bone which is in the need if the name of dam the mall the tip of the sa juri is no man she come the no be mari no be mari ki the ba khamakh ki har sal polish the sa ma in the ganish the khama khat time ba sa ma the sma ma the time lagi then she does not tip bolam she come the agam the ka pura ki kam ma khal shwa kam ma kam yani katri de agam pura ki dege
د تعلیم کارپوهان په دې نظر دی چې د موجوده دور مدرسو کې دینی او سکولونو کې عصري علوم ته ډېره توجه ورکول کیږي د دې مسلې د حل لپاره څه ګامونه په پام کې لري نو موري په دې پوښتنه وویل
دا تاسو ډېره خبره وکړه چې سره نن سبا دغه مسله ده مدرسې ولې کم دي مودرن چې کوم د نوې تعلیمي نظام نه دی خبر او نه چې کوم خلک یې وخت دین نه دی خبر او ته دې خپل څه خبر دی نو اول خو ځمانه کې بالکل تاسو خبره کیږي چې ډېر څه ویلو سره سره چلی دي هغه چې تاسو بیا تاسو ته وایم نو هغه ته وایي دغه د نن سبا کې نن سبا مدرسې ته چې تاسو وینئ هغه باندې خرچ نه دي پیسې مې څه نه لګي یي چې په بد قسمت سره د مونږ څه مسئله ده دی چې خلک ډېر غریبان دي غربت دي د دې سکولونو په شنه مې شي برداشت کولای د دې سکول کې بد واړه څه نه وایي تاسو د نړۍ ته صرف یو څه وی مودرن تعلیم وایي په کې او د دې به هیڅ څه پکې نه دا خبره بنې بالکل قران طالبو مې پکې حادثه وي پکې
نو وړې وای ټولنه هغه وخت پرمختګ کوي چې هر فرد یې په دې کې برخه واچوي نو ځکه د ځان نه زیات د قام ګټه ته فکر پکار دی
موږ به یو څه څه چکر ته یو ځای چې اچھا ورڅ را پېستې وګړه او اوخرا ځان ته کور جوړ کا واده او په دې مرشه نو کومې ځان کې دا خبره وي نو دې سره به هیڅ تبدیلین نه راځي موږ څنګه به موږ کوم څنګه به هغه شان نه پاتې کیږي دې د پر ضروري خبره دا ده چې موږ داسې کوي څنګه تاسو وي دا یو ښه کارونه تر څو موږ ته جو پکاره یې ټایم په کې واسو چې څه هم شي دې کې نقصان هیڅ هم نشته نقصان کوم مالي نقصان دی نو څه ګټه هم ده چې قومي ګټه دې پکې موږ ته پکاره چې خپل کوم خپل ګټه دې هغه لږ شان دې سره کوو چې کوم قومي مفاد یې هغه زیات کړي ځکه چې قومي مفاد څه کوم مخکې کول پکار دي کله کوم پښین او موږ کوم پر دی اتوماتیک چې کوم نه موږ هم پر خپل باندې خوشی نو دې پر دایو چې سم ته اکثر خبره ده چې اول قوم مخته کی هغه د سړي پر کوشش وکي ټایم ورته وځي نو ټول به خاصی سر کوم نه موږ بچی به هم خوشی چې کوم نور بچی روان دي نور نسونه روان دي نو دا پر به هم حال وي او خفي زابون
ډاکټر اکمل خان د سباون اکیډمي د سارنې د ټیم غړی دی او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د افغانستان د ملی او حماسي شاعر ملنګ جان د مزار په ماتو کتیبو د لیکوالو تاثرات په یو رپورت کې وړاندې کړو. بیا به د خوست ولایت په کلیوالو سیمو کې د ادبی او فرهنګي فعالیتونو په کمرنګۍ هم رپورت ولرو او په اخیره کې به د فخر افغان باچا خان د اونۍ په مناسبت د انزورونو نندارتون ته هم سر ورخکاره کړو. نومړی رپورت ترازو د فخر افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت چې د خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا څخه د پوهنتونونو استادان او نامتو لیکوال په دوه ورځنی سیمینار کې د ګډون لپاره 13 اونۍ ننګرهار ته راغلی وو. د سیمینار په پای کې د باچا خان د مبارزې د لاربی او د افغانستان د ملي او حماسي شاعر ملنګ جان مزار ته ورغلل او د هغه مرحوم روح ته یې دوا وکړه. نور حال په رپورت کې. ملنګ جان چې تلی د اسارت نه د ازادۍ سندرې ویلي کابوش پیته کاله پخوا په یو ترافیکی حادثه کې عمر چې اوس یې مزار د بیسودو ولسوالۍ د چمیار په یو واړه کلي کې د دریو کورونو ترمنځ په یوه تنګه چاردیوارۍ کې رایسار دی. کابو 12 کاله وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د هغه په مزار وړه شان ګنبده او مزار په مرمرو وپوښه چې اوس یې هغه مرمرینې کتیبې د مزار له پاسه ټوټه ټوټه پرتې دي. شاعر او لیکوال اکبر سیال د مزار په لیدو وویل که د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان ترانی وایستل شي نو په افغانستان کې به د قوم پرستۍ بنیادونه ونړیږي. دی په افغان دولت غږ کوي چې د هغه د مزار رغونه وکړي.
ډېر د افسوس خبره ده چې ډېر موده پس مې د ملنګ جان قبر ولید. خو ډېر زیات خپه په دې شم چې قبر یې بیخي روان دی، ګډ وډ دی، د قبره کتبې هم ماتې دي. زموږ یو قامي شاعر چې هغه دغسې حال وي، ډېره زیاته د افسوس خبره ده. دومره ډېر زیات خپه شوم ځکه چې ملنګ جان خو زموږ په افغانستان کې پښتون نېشنلیزم که چا ویلی دی هغه د ملنګ جان په سندرو کې ویلی شوی دی. په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ نه د ملنګ جان سندرې چې ته وباسي په افغانستان کې د پښتون قوم پرستۍ دیوالونه به ونړیږي. زما دغه چې چرته چرته رسي څوک یې اوري د دې وطن واکدار مزار جوړ کړي د ملنګ جان بابا، دا د وخت ضرورت دی، دا زموږ شناخت دی، زموږ تاریخ دی.
قوم پرست شاعر شمس بنیریا وایي په دې خاطر یې خپل ملګري د ملنګ جان مزار ته راوستل چې خطا سور لزانه سره یوسي. خو وایي چې د مزار په لیدو یې سخت زړه مات شو.
جلال آباد کې اومنګ دیرو د اجمل خټک سره اومنګ کم از کم دلتا په میاش کې خمخه د نیمه ډار د پاره او تسلای د پاره تلو. دلته موږ مشاعري کړې دي، دلته موږ ډېر یادونه پېښې دي. خو زه چې نن ملنګ جان دا خبر په کوم حالاتو کې ګورم، ما ته کم از کم یو دلی صدمه حاصله شوه چې په یو داسې آزاد وطن کې چا چې د خپل وطن نه علاوه د همه پښتنو لپاره قربانۍ ورکړې وې، پکار وه چې ما ملنګ جان ته په دواړو لاسونو باندې سلامونه کړې وې وما خپل مرګي دي لپاره اوستو او درخواست وکړو چې موږ پلنګ جان خبر ته بوځي لپاره دي چې د یو خطا سر بوځي ما خطا سر ونه غستو په افسوس باندې خبر کوم چې د پلنګ جان د قبر چې څنګه یې نو دا ماته درد دې دلې قبر کاریږي د کسنګ چې درد دې دلې افغانستان
په مردان کې د عبدالولي خان پونتون استاد اختر اقبال ایسوب زیاوی چې د افغانستان دولت ته پکار دی چې د مزار رغونه په خشن سره وکړي.
چې دې شاعر په قامی شاعرۍ کې کم رول لوبولې دی، کم کردار لوبولې دی، نو کدا موږ د قامی شاعرۍ نه اوباسو نو دوی په قامی شاعرانو کې په افغانستان کې داسې چوکاټ پاتې نشي. د افغانستان مشرانو ته چارواکو ته موږ دا یو پیغام ورکو چې تاسو د قامی شاعر دا مزار چې دی دا یو ځل بیا تعمیر کوي او دې کې چې دا کم څه مات شوي دي دا ګډ وډ دي دا سره روغ کړي.
د دوی د غوښتنو په ځواب کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د ملنګ جان د مزار د رغونې لپاره به وزارت ته وړاندیز وکړي.
ملنګ جان مزار رغونه دونه پیسې نه غواړي، موږ دغه څه تلاش مونږ کړی دی خو تر اوسه پورې په دې بریالی شوي نه یو. 2013 مالی کال پیل شوی دی، تر اوسه پورې هغه د بودیجوي ماموریت نه دی پیل شوی. کله چې د بودیجوي ماموریت پیل کیږي زموږ به بیا هم محترم د اطلاعات فرهنګ وزارت نه دی چې په هغه وړو پروژو کې موږ ته ملنګ جان د مخبري رغونه او تر څنګ د یو سالون د جوړولو کړی ژمنه شکم دی هغه سرته ورسي.
ملنګ جان چې د پښتون قوم د بیدارولو لپاره حماسي او ننګونې ترانې او چاربیتی ویلی ترننه هم د محلی سندرغاړو په ژبه دی او چرته چې هم ولسی موسیقي غول کیږي له سندرغاړو څخه د ملنګ جان د سندرو د ویلو غوښتنه کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خوست یو شمیر فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په اطرافي سیمو کې فرهنګي فعالیتونه کمرنګ شوي او د ځینو مخکینیو کلتورو ټولنو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خو بل لور ته ځایي چارواکي په یاد ولایت کې فرهنګي هڅې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې د یادو فعالیتونو د پرمختګ او موثریت لپاره یې د ځانګړو برنامو پلي کېدنه په پام کې لري. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر لیکوال او فرهنګیان وایي چې د یاد ولایت په لرې پرتو سیمو کې کلتوري فعالیتونه لږ شوي او د بیرته ښه کېدو لپاره یې اساسي کار نه دی شوی. بلخوا بیا ځینې کسان په دې باور دي چې د ادبي دستورو او علمي ناستو او برنامو په کیفیت او معیار کې ښه والی راغلی او تر څنګ یې د کتاب لیکنې په ګډون د علم، ادب او فرهنګ د اساسي برخو بډاینې ته توجه شوې ده. لیکوال او شاعر نوراجان بهیر وایي چې اوس هم د خوست په بیلابیلو سیمو کې فرهنګیان او روڼاندې په فرهنګي دستورو کې راټولېږي.
که څه هم خوست وړه سیمه ده خو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لرې پرتو سیمو کې ځوانان راټولېږي. دوی نوبتي فرهنګي غونډې لري، مشاعرې لري، کره کتنې لري، له یو بل سره ادبي بنډارونه لري، ناستې پاستې لري. د دې ګټه دا وي چې دوی له یو بل سره اول خدای چې پیژندګلو پیدا کوي، بل خپلې ادبي او فرهنګي تجربې له یو بل سره شریکوي. یوې سیمې نه بلې سیمې ته تګ راتګ زیاتېږي، کلتورونه شریکېږي. نو په عموم کې دا هڅې د سیمې لپاره او په خپل د دې ځوانانو لپاره ګټورې دي.
یو بل تن ځوان فرهنګپال حمید الرحمن کریمزی په ولسوالیو کې د ادبي دستورو تر ټولو ستره ګټه ښوونې روزنې ته د اطرافي خلکو هڅول بولي.
په دې وروستیو کې چې کوم فعالیتونه فرهنګي فعالیتونه په ولسوالیو کې کیږي نو تر ډېره اصلي هدف او موخه هم همدا ده چې د هر ولسوالۍ د سیمې ځوانان یا خلک یا ماشومان تعلیم ته راجل.
آزاد خبریال طالب منګل منی چې د پخوا په پرتله ادبي ناستې، مشاعرې او غونډې کمې شوي خو تر څنګ بیا خوشبینه دی چې د شته ټولنو او کلتوري بنسټونو فعالیتونه منظم او معیاري شوي دي.
په خوست کې ادبي او فرهنګي فعالیتونه سره له دې چې محدود شوي او دا فعالیتونه د خپلواکو بهیرونو او ټولنو لخوا یو سیستم ته د لویدو خاطر روان دي. خو دا سیستم ډیټا نه لري او پر یو مرکزیت راټول نه دي. خو د ادب او کلتور په برخه کې د ببیزو فعالیتونو کمښت او په زیاتو ادبي او فرهنګي علمي بحثونو او غونډو راچولېدل په یوه محدوده دایره کې شته او معیارتوب یې غوره کړی. مثال په توګه په 2006 او 2009 کلونو کې د فرهنګي ټولنو او ادبي ناستو په خاصه توګه څو چونګه مشاعرو چې خورې ورې او ډېرې وې اوس د ټولنې له فعالیتونو لوېدلې مشاعرې کمې شوې. خو هغه چې له دې پروژو وروسته د ځانګټې څخه وساتل شوې اوس معیاري خشیر خلیکنه او خباس او لکچرونه لري.
سینما، تیاتر او د سټیج ډرامه د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان خوست کې هم لکتر لګه په وروستیو 15 لسیزو کې د پام وړ مینوال لري. د خوست یو تن ممثل مبارز بیدار وایي
تیاتر سینما ډیر څه کولی شي، هغه ستونزې هغه مشکلات هغه ناخوادې بیرته بیا خپل ملت ته خپل ټولنې ته وړاندې کوي د تصویر په بڼه د رادیو د لارې. او بله خبره دا ده چې دلته مونږ ډیر تکړه ممثلین لرو خو متاسفانه چې دوی ته دلته پاملرنه نه ده شوې، ستونزې لري، مشکلات لري، ښې سوژې دوی ته نه ورکول کیږي، بیا که ورکول کیږي د سوژو د جوړولو لپاره امکانات نشته. نو هیله دا ده چې په دې برخه کې دوی سره همکاري وشي، د زمینې سازۍ نه وروسته بیا دوی کولی شي چې په سوژه باندې ښه کار وکړي، خپل فعالیتونه نور هم ګړندي.
بل لور ته د خوست د ولایت مقام د یادولایت په ټولو علمي، ښوونیزو او علمي پرمختګونو کې د فرهنګیانو رول ستایي. د خوست د والي ویاند مبارز محمد زدران وایي کنن لکونه ماشومان ښوونځیو ته ځي یا ځوانان په ملي برنامو کې په پراخه کچه برخه اخلي، په دې ټولو کې د فرهنګیانو رول محسوس او د یادونې وړ دی.
موږ پوهیږو چې تر ساختمان او تعمیر د یو افغان فکري تنویر زیات ارزښت لري. په دې کې د دولت او تر څنګ د با احساسه او د خاورې په دیني او ملي ارزښتونو مین فرهنګیان ډیر رول لوبولی شي. او له خمرغه باید ویم چې زموږ په خوست ولایت کې دارول د فرهنګي دوستانو لخوا په خطو غتر سره شوې ده. سره لدی چې ولایتي اداره تل د مدني او فرهنګي بنسټونو مادي او مانوي حمایه کړې ده، خدا هر څه د اړتیا په تناسب کم بولو. نو په همدې اساس ولایتي اداره هڅه کوي ژمنه ده چې په مرکز او ولسوالیو کې فرهنګي فعالیتونه منظم او همغږي کړي او د لا موثریت لپاره یو شمېر مهمې برنامې عملي کړي.
د خوست یو بل تن فرهنګي کس سلطان محمود خیرخواوایی یاد ولایت که څه هم په علمي او اکاډمیکو ډګرونو کې پرمختګ کړی، خو د هنر او کلتور پرمختګ په دې کم بولي چې هغه د لغاتو مقابلې، ولسي سندرې، د شپو اوږده نکلونه، یو شمېر محلي لوبې او نندارې چې خلکو به په اونیو پکې خوشحالۍ او ساتیرۍ کولې اوس نه یوازې نشته، بلکې احیا او بیا ژوندي کولو لپاره هم اساسي کار نه دی شوی.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، 13 اونۍ چې په ننګرهار پوهنتون کې د بخری افغان باچا خان 13 تلین په مناسبت 2 ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په سنډه کې یې د وتلي انځورګر عبدالله ارباب په ګوتو جوړ د بخری افغان باچا خان انځورونه نندارې ته وړاندې شوي و. نور حال په ریپورت کې په دغه نندارتون کې د وتلي انځورګر عبدالله ارباب په ګوتو جوړ د پخری افغان باچا خان انځورونه نندارې ته وړاندې شوي وو چې د نندارتون د ګډونوالو د پام وړ وګرځېدل. په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر سهیل خان وایي چې په هر انځور کې د باچا خان د فلسفي یو ژور پیغام زیر شوی دی.
د دې کې چې کوم فنکار د فنپاری اخی دی، ډیر لوی فلسفه پکې اخی دی، ډیر لوی پوهنه پکې اخی دی، ډیر لوی دانش پکې اخی دی. د باچا خان یو میسج چې دی هغه په تصویر کې، په انځور کې اخی دی، او د هغه یو فلسفه په دې کې راګیره کړې ده. هغه د هر تصویر سره خپل خپل تصویر سره خپل خپل کیسې تړلې ده. باید چې موږ په دې سوچو کې په دې ځان پوه کړو چې دا کومه کیسه دې سره تړلې ده او هغه نوی نسل ته پور کړو.
شمس بنیری د نندارتون په لیدو مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په پښتنو کې داسې هنرمند ځوانان هم شته چې نه یوازې دا د باچا خان د فلسفي لاروین دي، بلکې نورو ته هم په دغه لارې د تګ بلنه په هنري بڼه ورکوي.
ارباب فضل ډیر زیاتې مودې نه پیژنم، تا د سبق لري، تا د هنر او د مینې عکاسي ده. د دې مینې په شا باندې هغه یو پیغام ورکوي ټولو پښتنو ته. موږ لپاره د خوشحالۍ خبر چې په موږ کې داسې خلق پیدا شو چې هغوی باچا خان نه یوازې دا چې ښکاره کړو، بلکې ټولو خلکو ته دعوت ورکړو چې راشي باچا خان وپیژني.
سردار خان ایسوبزیا وایي چې انځورګر په داسې هنري بڼه انځورونه جوړ کړي چې پښتون قوم ته د بیدارۍ فکر ورکوي.
د جبې خبرې چې په
حقائق هر څوک پوهېږي. خو دلته کې د باچا خان مبارک تصویر نه جدي جوړ کړي دا صرف خبرې نه کوي. خدا دې افغان قوم ته او پښتون قوم ته یو سبق ورکوي چې راویښ شي، په خپلو کې اتفاق جوړ کړي، اتحاد جوړ کړي، ورورولي جوړه کړي او د خپلې خوشحالۍ او ترقۍ د نورو خلکو نه تمې مه کوئ. په خپلو مټو په خپلو خو ودرېږي او خپل ځان آباد کړي او د افغانستان هم آباد کړي، پښتانه هم آباد کړي، ټول دنیا ته دا من پیغام ورکړي. دا تاسونه موږ دا سبق اخیستی.
د نندارتون په پای کې حمدالله ارباب یو شمېر لیکوالو او د پوهنتون استادانو ته د باچا خان انځورونه هم ډالۍ کړل. د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.